دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د مازګر شپږ بجې سوي دي. زبوريوال کاکړ يم، سلامونه مې ومني اوریدونکو. په دې ساته خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه او تبصری در خبرو، خو لومړی مو خبرونو ته پام راړو. د مهم خبرونو سره ټکی، د پاکستان سپریم کورټ د ټولو ججانو غونډه ترسره سوي، خو په اساسي قانون کې د راوړل سوي وشتم بدلون په اړه پکې بحث نه دی سوی. د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلع خیبر د تیرا اوسیدونکو وایي د پاکستاني پوځ د ډرون په برید کې لږ تر لږه یو لستنه ټپي سوي دي، او د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر له پاکستان سره د اختلافاتو د حل لپاره پر مذاکراتو ټینګار کړی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان سپریم کورټ د ټولو ججانو غونډه ترسره سوي، خو په اساسي قانون کې د راوړل سوي اوشتم بدلون په اړه هیڅ بحث نه دی سوی. د نومبر پر 14مه د سپریم کورټ پر وی پاڼه په خبر سوي خبر پاڼه کې یوازې دومره راغلی چې په دې غونډه کې د سپریم کورټ اصولونه 2015 په یو خوله تازه سوي او منظور سوي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د تازه سوي اصولونو هدف د خدماتو په ورکړه کې بهتري راوستل، په ارزانه او چټک توګه د انصاف ورکړه باوري کول دي. د سپریم کورټ د غونډه چیف جسټس یحیا اپریدی له هغه وروسته رابللې وه چې د سپریم کورټ دوو سینیر ججانو د نومبر پر 14مه له خپلو دندو استعفا ورکړې وه. ججانو منصور علی شاه او اتر مین الله په جلا جلا لیکنو کې د پاکستان له چیف جسټس یحیا اپریدی څخه وغوښتل چې په اساسي قانون کې د اوشتم بدلون په اړه د بحث لپاره د ټولو ججانو غونډه راوبلې. تر دې وړاندې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری په آئین کې د اوشتم بدلون هغه مسوده لاسلیک کړي وه چې پارلمان منظور کړي وه. په عین حال کې چی جسټس امین الدین د وفاقي آئینی عدالت د لومړی جج په حیث د خپلې دندې لوړ کړې ده. نن د نومبر 14مه په ایوان صدر کې د یوې دستوري پر مهال ولسمشر آصف علي زرداری له نوموړي حلف واخیست. تر دې یو ورځ مخکې د نومبر پر 14مه د ولسمشر زرداری تر منظوري وروسته د قانون او انصاف وزارت جسټس امین الدین د وفاقي آئینی عدالت د چیف جسټس د جوړېدو اعلامیه خبر کړې وه. د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلع د خیبر د تیرا اوسیدونکو وای د پاکستانی پوځ د ډرون په برید کې لږ تر لږه یولس عام وګړي ټپي سوي دي. د تیرا دو اینی شاهدانو د خپل نومنه خبرولو په شرط مشال رډیت وویل چې دا برید د 14 نومبر په شپه د شلوبر په ډونګ کلی کې سوي دي. د دوی په وینا برید هغه مهال سوی چې د کورنۍ غړي د واده مراسمو ته راغونډ سوي وو. د دوی په وینا په دې پیښه کې ټپي سوي کسان د پېښور، حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته وړل سوي او درملنه روانه ده. د خیبر انتظامی او پوځ لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل سوي. د خیبر پښتونخوا په سوات کې لسګونه ډاکټرانو له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې دوی ته دې له قانون سرسمي تنخواه ورکړل سي. د سوات د سیدو شریف له میډیکل کالج فارغ سوي دي ډاکټرانو د نومبر پر 14مه خبري غونډې ته وویل له دوی څخه کار اخیستل کیږي خو تنخواګانې نه ورکول کیږي. له دې ډاکټرانو څخه یو ډاکټر مختار احمد وزیر مشال رډي ته وویل د میاشتې 80,000 روپۍ د دوی تنخواه ده خو اوس نه ورکول کیږي.
نو مونږ اوس 4 مهینې نه دلته ډپریانې کوو او مونږ ته ویلي دي چې مطلب تاسو پیډ یې، مطلب تاسو ته به دا سیز ملاویږي، دا سټیپنډ به ملاویږي، خو د 4 مهینې نه زمونږ دغه وظیفه چې کومه ده دا سټیپنډ دا دوی بند کړی دی. او دې سره مونږ ته داسې ریټرن فارم کې مطلب کاغذي کروایي داسې نه راکوي چې مطلب مونږ ته کلیئر کټ خبره وکړي چې ستاسو دا سټیپنډ مونږ درکوو، مونږ ریسپانسیبل یو.
د سیدو شریف میډیکل کالج پرنسپل ډاکټر اسرار الحق مشال رډي ته ویل دا مسله له صوبای حکومت سره شریکه کړي او هیله لري چې د ډاکټرانو د ستونزه به ډیر زر هواره سي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي له سکولونو د بهر نږدې 4 میلیونه ماشومانو د تعلیم لپاره یې اکشن پلان جوړ کړی دی. د تعلیم محکمې لخوا د نومبر پر 14مه په جاري سوي خبر پاڼه کې ویل سوي چې د متبادلو زده کړو مرکزونه، د نجونو کمیونټي سکولونو او د زده کړو د نورو ښوونځیو جوړول به د صوبایي حکومت په پلان کې شامل وي. په خبر پاڼه کې ویل سوي چې په ټول هیواد او خیبر پښتونخوا کې له سکولونو د بهر ماشومانو معلومات یا ډیټا راغونډ کړل سوي ده چې له مخې په پنجاب کې تر ټولو زیات ماشومان یعنی 9 میلیونه، په سند کې 1، په خیبر پښتونخوا کې 4، او په بلوچستان کې تر 2 میلیونه زیات ماشومان له سکولونو بهر دي. د طالبانو د بهرنی چارو وزیر له پاکستان سره د اختلافاتو د حل لپاره پر مذاکراتو ټینګار کړی دی. امیر خان متقی دا خبره پرون په کابل کې د بهرنی چارو په وزارت کې د اسلامي همکاریو د سازمان له مرستیال او د افغانستان لپاره د دې سازمان له ځانګړي استازي سره د لیدو پر مهال کړی ده. بل لورته طارق علي باخي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند هرکلی کړی او ویل چې د دوی ګاونډیانو مسلمان هیوادونو ترمنځ باید دا اختلافات د خبرو اترو له لارې هوار شي. د خبرونو پای تاسو موږ غل مشال ریډیو خاوري اوریدونکو که د خبرونو تر پای را سره واست نو دا ریپورتونه به واوري. د پاکستان په اساسي قانون کې تر اوشتم بدلون وروسته ځینو ججانو استعفا ورکړې او قانون پوهانو دا بدلون پر سپریم کورټ برید بللی دی. د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا په رابلل شوي امن جرګه کې شریک مشران پر 15 نکاتو سلا سوي دي. د سیاسي چارو یو شنونکي د دې جرګې په اړه وایي د خیبر پښتونخوا په سواد کې لسګونه ډاکټرانو له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې دوی ته دې له قانون سره سمې تنخواګانې ورکړل شي.
اوپن میرټ باندې راغلی یم دلته چې کوم دی مونږ سروسز ورکو مطلب زمونږ او پی ڈی کې چې کوم دی مونږ ډیوټي کوو واټ کې چې کوم مریضان داخل شوي وي هغه کې ډیوټي کوو ایمرجنسی کې ډیوټي کوو.
د افغانستان په خوست کې بیروزګار ځوانانو پر حکومت ځخ کړی دي چې دوی ته د روزنیزو پروګرامونو بندوبست وسی.
دغه برخه کې دوی ته کار وشي مسلکي ورکشاپونه د ورته دایر شي په مسلکي ډول دوی ورزل شي خپل کورنۍ ته حلال رب نفقه د شخصي کاروبار لري برابر.
د دې هر څوریدو ته مشال ریډیو سره وسی. د پاکستان د سپریم کورټ دوو سینیئر ججانو د نومبر پر 13 له هغه وروسته له خپلو دندو استعفاګانې ورکړې چې د ملک په اساسي قانون کې د اوشتم بدلون منظوري ورکړل سوه. ججانو منصور علي شاه او اثر مین الله په جلا جلا لیکنو کې دا د سپریم کورټ پر واک برید وباله او د پاکستان له چیف جسټس یحیی اپریدی څخه وغوښتل چې په دې اړه د بحث لپاره د سپریم کورټ د ټولو ججانو غونډه راوغواړي. اوس پوښتنه دا ده چې په دې بدلون کی کوم هغه څه دي چې ججان او قانون پوهان پرې نیوکی کوي او آیا د حکومت لخوا د ججانو پر استعفا ورکول هم خبرګون مخې ته راغلي دي او کنه؟ د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان په دې اړه رپورت لري.
د مرکزی حکومت لخوا ویشتم آئینی بدلون منظوري د ورسته د سپریم کورټ د دوه ججانو او یو جوډیشل افسر په شمول دریو کسانو خپل استعفاګانې ورکړې دي. استعفا ورکونکي جانو کې جسټس منصور علي شاه او جسټس اثر امین الله او لا اینڈ جسټس کمیشن غړي جوډیشل افسر مختوم علي خان هم خپل استعفا ورکړې ده. استعفا ورکونکي جانو خپل استعفا کې ویشتم آئینی بدلون په آزاد عدلیه په انصاف او په آئین گزار بلل دي او وایي د کم آئین خوندي ساتلو چې دوی سوګند پورته کړو هغه اوس د ویشتم آئینی بدلون ورستو پاتې نه شو. دا چې آئینی ماهرین سوای نو په خبر کې د های کورټ او سپریم کورټ وکیل سجید افریدی مشال لیډو ته وایي چې د پاکستان په آئین کې چې کوم د اختیاراتو د جدا کېدو یو اصول دی چې ورته سپریشن اف پاور وایي نو دا هغه کې مداخلت دی.
دی ویشتم آئینی بدلون سره چې کوم دی سپریم کورټ دوه حصو کې تقسیم کړی شولو. سپریم کورټ چې کوم دی دا د ایگزیکټیو په کنټرول کې لاړه حالانکه دلته کې آرټیکل دی په کانسټیټیوشن کې چیرې جوډیشری مست بی سپریټیډ فرام دی ایگزیکټیو. چیرې جوډیشری به چې کوم دی دا به هله انډیپینډنټ وي چې کله د ایگزیکټیو نه دا وو په کنټرول کې نیوي. نو دی ویشتم آئینی بدلون سره چې کوم دی جوډیشری چې کوم دی دا د ایگزیکټیو کنټرول کې لاړه نو ځکه چې کوم دی سپریم کورټ ډیر ججان چې کوم دی دوسره اتفاق نه لري په دې آئینی بدلون سره او دا وایي چې را دیسر چې کوم دی سپریم کورټ هم ډیوایډ شولو او د سپریم کورټ چې کوم دی انډیپینډنس چې کوم دی هغه متاثره شولو خود مختاری متاثره شوله آزاد فیصله بنه کیږي او ججان به آزاد نه وي. سیاسي حکومت چې کوم دی د چا په وینا باندې خپل فائدې اوچتولو دپاره او دا ججان او دا سپریم کورټ په خپل کنټرول کې اخستلو دپاره دا ویشتم آئینی بدلون راوستی دی.
د پام وړ ده په لاهور کې هم وکیلانو د نومبر 14 ویشتم آئینی بدلون پر ضد مکمل کاربندیز اعلان کړی دی او تور ورځ مانځي وای چې دې سره پادلیا ډېر منفی اغیز وګرځيږي. خو بیا هم د نومبر په 14مه قومي سمله کې خپل تقریر کې د دفاع وزیر خواجه آصف نه یوازې په استعفا ورکونکو ججانو سخت غوڼه وکړل، چې ګنې دوی هغه وخت استعفا ورکړه چې د دوی اجاره داری یا برلاسی ته خطر شو. دوی ویل چې دغه ججان دې خپل ماضي هم وګوري. د وشتم آئینی بدلون په اړه باندې ویل چې دا آئین د سر لړۍ لپاره دوی وشتم آئینی بدلون کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د امن جرګې اعلامیه د نومبر پر 12 نیټه خبره شوه. په دې اعلامیه کې د ترهګرۍ ضد صوبایي اکشن پلان جوړول، له افغانستان سره د تجارتي لارو پرانستل، د خارجه پالیسۍ په اړه د صوبایي حکومت مشوره کول او د داخله چارو واک صوبایي پولیسو ته سپارل، د مرکزی او صوبایي حکومت ترمنځ د تاوتریخوالي کمول او د امن فورم جوړولو په ګډون 15 مهمه سپارښتنې سوي دي. شننکه وايي دا سپارښتنې د امن او نور ستونزو د حل لپاره ډیر ارزښت لري او غوښتنه کوي چې حکومت دې د عملي کولو لپاره کاری ډلې جوړ کړي. نور تفصیل غلام غوث په دې رپورت کې راکوي.
د نومبر په 12مه په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د ترسره شوی امن جرګې رستو په 15 نکاتو مشتمله یو اعلامیه خبره شوې ده، چې پکې د امن قائمولو لپاره د صوبایي اکشن پلان جوړولو، د افغانستان سره د تجارتي لارو خلاصولو او د افغانستان په اړه په خارجه پالیسۍ جوړولو کې د خیبر پښتونخوا د حکومت سره د مشاورت کولو سپارښتنې شاملې دي. په پیښور کې خبريال او شینونکو شمیم شاهد وایي د صوبه د امن او امان د صورتيال په تناظر کې دا جرګه او د دې د اعلامیه سپارښتنی ډيري اهمي دي.
زه دا غواړم چې دا ډيره ښه جرګه او ډيره ښه اعلامیه ده. دوی وایي چې د خارجه پالیسۍ چې کم د افغانستان سره ده، نو په هغه کې د موږ په اعتماد کې واخلي، د ترهګرۍ په اړه چې کم پالیسۍ دي اقدامات یې په هغه کې د موږ دا واخلي. نو دوی دا جرګې 15 واړه نکات چې کوم دي، نو دا د خیبر پښتونخوا د مسلو
د دغه جرګې په اعلامیه کې دا نقطه هم شامل ده چې د صوبې د داخلي سلامتۍ قیادت دی پولیس او د ترهګرۍ ضد محکمې په لاس کې وي او د امن په اړه د صوبایي سملین په منظور شویو قراردادونو دی هم عمل وکړي شي او د صوبې د حکومت او وفاق ترمنځ تاو تریخوالی دی راکم کړي شي. د ذکر شویو د نقطو د عملی کولو په اړه مې په پیښور کې د خبريال او شینون کې لحاظلینا پوښتنه وکړه چې د وسلوالو په ضد د پوځي عملیاتو په شمول د دې مهمو معاملاتو واک اختیار د پوځ په لاس کې دی، نو دا به صوبایي حکومت سره عملی کوي. نو په ځواب کې هغه وویل
اصل کې په دې کې مطالبه بنیادی تور باندې دا ده چې د دې کیپاسټی دی وفاق بیلډ کې او منګل دې معاونت کوي. دلته اکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن دی او هغه کې خیبر پختونخوا حکومت دغه تاسو چې کوم لخت اشاره ورکړه په هغه کې دا نقطه ده چې د صوبایي حکومت د کوم قوانینو خلاف قراردادونه پاس کړی پاغې عمل درمو دي. شنه اکچولی اکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن دی. په دې باندې هم دی وفاق باندې اوس یو پرشر راځي چې زمونږ د باقي مطالبي ومني.
د جرګې په اعلامیه کې په صوبایي کچه د امن فورم قائمولو سپارښتنه هم شامل ده، چې پکې د سرکاري چارواکو په ځای د مدني فعالانو، ځوانانو او لسی نمائندګانو د شاملولو سپارښتنه شوې ده او دا نقطه پکې هم شامل ده چې صوبایي حکومت او صوبایي سملی دي د امن قائمولو لپاره صوبایي اکشن پلان جوړ کړي. د دې ذکر شویو نقطو د عملی کولو په اړه مې د دې جرګې د ګډونوال او د پښتونخوا د پولیسو د پخوانی مشر اختر علي شانه پښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل
مرکزی حکومت خو بخپل پالیسي هغه بخپل کې دي شي غي سره صوبایي حکومت اتفاق نه کوي، نو صوبایي حکومت بخپل کاونټر ټیررزم سټریټجی هغه دې ترتیب کی دی ویست کاونټر ټیرر سټریټجی هغه بسګ غوړا دی بوزي د سره چې کوي خپل اداري دی پولیس ته او پولیس کې بیا مختلف شوبې دي، نو دا بسګ تیاری چې د دې موجوده دهشتګردۍ په مقابله وکړي. دا دوا بنیادی خبرې وي.
یاد دی وی چې د نومبر په 12مه په تر سره شوی د جرګه کې د صوبې د اعلی وزیر سہیل اپریدی او د صوبې د گورنر فیصل کریم کونډي په شمول د شلونه د زیاتو سیاسي ګوندونو او تنظیمونو مشرانو او استادو ګډون کړی وو. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبري غړې اورئ.
په سواد کې د سیدو شریف پېډیکل کالج ګڼ شمېر ډاکټرانو له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې دوی ته د قانون سره سمې تنخواګاوونه ورکړل شي. دوی وایي دوی ته ویل شوی وو چې دوی ته به د کار په بدل کې پیسې ورکول کیږي، خو د دوی په وینا اتیا زره میاشتنۍ وظیفې له څلور میاشتو نه دي اخیستي. دوی وایي لا دې له کبله له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي او حکومت باید په دې اړه کړي ژمنې پوره کړي. بل پلو د یاد کالج پرنسپل وایي له صوبای حکومت سره په دې اړه خبري کوي. نیاز احمد خان نور حال راکړي.
د سواد سیدو شریف میډیکل کالج په لسګونو هغه ډاکټران چې سلور کار زده کړی اوس په بیلابیلو روغتونونو کې د هاوس جاب په نوم یو کال لپاره د رنځورانو علاج کوي، وایي چې دوی ته د حکومت د قانون مطابق د میاشتې وظیفه چې سکم اتیا زر روپۍ ده نه ملويږي. خبري غونډه کې شریک د وزیرستان مختار احمد وزیر وایي چې دوی د پریس کانفرنس په ذریعه سیدو شریف میډیکل کالج انتظامیه نه د وظیفې غوښتنې کوي.
نو موږ اوس چار مہینے نه دلته ډیپلیانه کو او موږ ته ویلي دي چې مطلب تاسو پیډی مطلب تاسو ته به دا سیز ملاویږي، دا سټیپنډ به ملاویږي، خو د چار مہینے نه زموږ دا وظیفه چې کومه ده دا سټیپنډ دا دوی بند کړی دی او دې سمونږ ته داسې ریټرن فارم کې مطلب کاغذی کروایی داسې نه راکوي چې مطلب موږ ته کلیئر کټ خبره وکړي چې ستاسو دا سټیپنډ موږ درکوو، موږ ریسپانسیبل یو. نو دا هم ذمہ داری نه اخلي او اوس موږ هغه لیگل طریقہ بند ہے پی ایم ڈی سی رولز او دے چکم دے سپریم کورٹ والا ججمنٹ تے پکے نو چتا کا بدی تا کسانو تا یو کال دے پر ادا سیز ملاوی
د درگئی ملکن ڈاکٹر شعیب خان وئی چ سیدو میڈیکل کالج کے سلور کالا دے ایم بی بی ایس دکڑے پورا کڑی اس دا قانون مطابق دے او دا هغه ملګری باقاعده پر روغتون کې کار کوي، ټولو ملګرو ته وظیفه نه ملاویږي.
په اوپن میرټ باندې راغلی يم، دلته چې کوم دی موږ سرویسز ورکو، مطلب دمونږ او پی ډی کې چې کوم دی موږ ډیوټي کوو، وارد کې چې کوم مریضان داخل شوی وي هغه کې ډیوټي کوو، ایمرجنسی کې ډیوټي کوو، میډیکل وارد دی، سرجیکل وارد دی، آرتھوپیډک دی، ای این ٹی دا، آی نیورو سرجری چې څومره وارډونه دي په ټوټل کې، هغه چې کوم دی ایمرجنسی هم او وارد کې هم چې کوم دی مریضانو خیال ساتو، 24 ګنټې ډیوټي کوو، 12 ګنټې ډیوټي کوو، دومره شفټ دی موږ 24 اور شفټ او 12 اور 12 اور شفټ هغه مرګری چې ډیوټي کوي.
دلیکی مروت ډاکټر ایپان چې د متاثر ډاکټرانو مشري کوي وایي چې سیدو شریف میډیکل کالج کې کال 2019 کې سیټونه زیات شوي، ولې تر دې دمه د زیات شوي سیټونو په حساب سره د ډاکټرانو مقرر شوي وظیفه دوی ته نه ورکول کیږي چې ورسره ډاکټران د مشکلاتو سره مخ دي.
د خپل ضرورت دي، دلته موږ سره ډیر داسې کسان دي چې هغه فیملیز هم شته دي، هغه بچیان دي، هغه پوره فیملیز دي، نو تاسو ته پته ده چې په دې مهنګي دور کې څومره څومره مشکلات راتللی شي. نو د دې د وجه نه دغه خبرې چې دي ډیر زیات ټیکل دی او ډیر زیات کوم دی زور غواړي، ایموشنلی هم ډیر زیات مسلې کریټ کوي چې اوس لږ روان کوم کال دغه کې به هم دا مسلې هغه ته به هم نه ملاويږي، بیا به هغه سره روان کوم دغه کې هم نه ملاويږي. دې زره په دې مسله چې کوم نن کریټ سدا دا سند چې دا یو میس کې دنه دنه کریټ شو دا 2019 نه دا مسله راغله د خو دې باندې د ایڈمنستریټیو کوم پوزیشن باندې کوم کسان ناشتي هغه په دې باندې غور نه کړای، هغه دې خپل ریسپانسیبلټی نه پوره کړي.
دا سیدو شریف میډیکل کالج پرنسپل ډاکټر اسرار الحق په دا غړه مشال ډېر ته وویل چې د سیدو میډیکل کالج لخوا د هاوس جاب ډاکټرانو مسلې په اړه بیا بیا د صوبای حکومت سره رابطه شوه او دغه مسلې ورته وړاندې کړې او ډېر زر ده چې د ډاکټرانو د وظیفې پیسې دوی ته ترلاسه شي وروسته به ډاکټرانو ته ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا
د جنوبی وزیرستان زلو مسید او د احمدزی وزیرو مشرانو د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې د ګوملزام سیمې مزکی حدبندی دي د انګریز د وخت لمسل سرسم وکړل سي او قبلی دي د یو بل پر ضد راپور تکې دوه نه پرېږدي. دوی وایي د زلې د امنیت شکول لپاره دا ضروری ده چې انظامیا د ټول لنجمنو مزکو حدبندی زر تر زر وکړي. د دوی په وینا کې حکومت دا کار جدي وانهخلي نو شای لقبلې د قبلو ترمنز ناوړه پیشي رامنځته سي. بل پلو انظامی چارواکي وایي دوی ته د دې احساس ته او لګیا دي چې دا ستونزې هواری کړي. اشتیاق مسید رپورٹ لري.
د سویلی وزیرستان ضلعو مسجد او احمدزی وزیر مشرونه د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د ګومل زام سیمې ځمکه حد بندۍ ده د انګریز وخت مثل په مطابق ده وکی په دغه برعکس د سویلی وزیرستان پر ضلع یو مشر ملک سید انور مسجد ویایي
ساوت وزیرستان یو چکلا ویزلی جوړش ولې دا په جلدبازی سے وش ولې پتا باندې د لوور وزیرستان او د اپر وزیرستان یعنی د ماسید او د وانا د وزیر ډېر بونډر داشتي چې ا متنازع دي د وزیر د ماسید کومان سے متنازع دا ګمل دو نو یو دا تنازع دو یو مدی جون دا یو ور سره په شکیک سے پتیار زاک سے ا چونکه د کومي غوښي غوښي دي دا د ګمل لا چکیمه مسله دو چې تا دیم جوړ شوی دی می دا د درې ماسید ټول مشترکه دو د ماسید د وزیر په مانسه معاملات دو نو په دا باندې ماسید کو مطالبه دا وا چې میشته دا د انګریز په مثل باندې ډیمارکیشن وشي چې میزه د دې دا څومره حت تنازی دي دا سره ختم شي او دې حکومت نه دا غوښتنه کوي د انتظامیه نه د کمشنر نه د ډی سی نه د فوج نه د وزیر اعلی نه چې دا مسله څومره زر کی حال شي د قومي په مانسه لچینه ختم شي
د سویلی وزیرستان لوور ضلع یو مشر او د سیمې نه د عوامي نېشنل ګوند غړی یا یاز وزیر ویایي چې د انتظامیه چارواکي دا د ضلع ترمنځ د ځمکې حد بندي د پوره د زر ګامونه پورته کړي
وزیر مسجد د نیمو وجود مانند دی چې زلزلې جوړې شولې ریاست په چار دادو چې دا کومینه دا ته مجبور نه کی چې دا غا دی یو بل خلاف مورچا ځن شي دا دی یو بل خلاف لشکر جوړې شي دا دی یو بل خلاف نفرت پلاو کو او کومینه دا بډا تی دا کا وزیر دی کما سی دی چې دای دې سنجیدګۍ مظاهره وکي
د سویلی وزیرستان ضلعو مشرونه غوښتنه مې چې د سویلی وزیرستان پر ضلع ډیپټي کمشنر رحمت الله وزیر مخې تاکشش وا غوی په زاوب کښې وویل
زمونږ اولنۍ جرګه چې کومه روانه کړې وه هغه زمونږ د نارت وزیرستان سره زرګل کړم انګامال ورته وایي په دې باندې زمونږ مسله روانه ده چې هغه ډسپیوټ انشاءالله مونږ ډېر حاضر سره کامیاب یو او هغه به پیسفل سولوشن ته ځي دویمه مسله زمونږ د بلاپدر واړه چې زمونږ ساوت وزیرستان نور سره هغه مسله جوړه ده هغه هم انشاءالله کوششونه شروع دي یو منطقي انجام ته به راسي د ګومل چې کوم ډسپیوټ دی په دې باندې زمونږ کمشنر ډی خان ډیویژن کمیټي زمونږ جوړه کړې دي ساوت وزیرستان نور او ساوت وزیرستان پر مشران او چې کوم زمونږ ریوینیو سټاف ته کنسرن هغه یې هم دې ته ټاسک ورکړی دی چې تاسو ریکارډ وګورئ ارکایوز وګورئ بورډ آف ریوینیو چکر ولګوئ هلته وګورئ چې هلته کوم ریکارډ پروت دی د انګریز د ټایم نه او مسلز وګورئ ټول چې دې مسالې مونږ منصفانه حل راوباسو
د سویلی وزیرستان ضلعو مشرونه د انتظامیه چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د ضلع ترمنځ د ځمکې حد بندۍ د پوره د زر بیړواندي اقدامات دا وکړي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
مشال ریډیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي
د نومبر پر 14مه د پاکستان په ګډون په نړۍ کې د شوګر یا شکرې ناروغي د مخنیوي او پدې اړه د پوهاوی د ورځې په توګه منځل کیږي په پاکستان کې هم ګڼ شمیر خلک په دې ناروغي اخته دي اوس پوښتنه دا ده چې دا ناروغي څنګه پیدا کیږي او جوهات او نشي څه وي او څوک چې پرې اخته سي نو څه ډول احتیاطي تدابیر باید ونیسي په دې اړه تفصیل د اسماګل په دې رپورت کې
زما و سره خلو چې دله او د تشو میتیز ته کلی پورات د غي سبا میته بابا نو بیا چې د ډاکټر لکم لاله منو بس تي سره له وکړه ټیس کې بیا شوګر راغی نو دا غیره ته بیا د خو د بیان ویلي کلی
دا غک د خیبر پښتونخوا بټخیلی سیمه اوسیدونکو 55 کلنی تاجمینی دی چې د تیرو 12 کلونو راهسه د شوګر یا شکرې د ناروغۍ ښکار ده نو موړی مشال ریډیو تخپل خبرو کې ویل چې د اوګدې مودې راهسه په خپل ناروغۍ نه خبره و ځکه علاج کړی او نه یې پرهیز کو نو موړی وای هم له دغه وجې د روغتیا حالت روز تر بلې خرابېدو خو چې د کله نه په خپل ناروغي خبر شوی نو اوس علاج او پرهیز دواړه کوي.
دوا ما استعمالول څه وخت پورې هغې سه مې ګزاره کېده نو اوس مې نه کېږي نو هغې سره اوستنې وخمه سار یوه کومه یو ماښام کومه یوازې ګولۍ خورم نو د هغې سه مې ګزاره نه کېږي. پرهیز یې راته دا یاد کړې چې د خوږو نه به بالکل ځان ساتي د وریجو سره به ډېر مینه نه کوي او واک وسره ډېر کوه خو زما خپې خرابې دي واک کولی نه شم ختمیږي خو نو شوګر نه ختمیږي ډاکټرانو ته پته نه.
دا چې د شوګر یا شکرې ناروغۍ علامات څه دي په اړه په خبر کې د خیبر ټیچنګ روغتون تنویر احمد ډاکټر مشال ریډیو تخپل خبرو کې ویل چې د شکرې د ناروغۍ لګېدو لوی وجه غیر متوازن خواړه یعنی سم خوراک نه کول، ورزش نه کول، د شکرې د ناروغۍ لومړی نښې نښانې نه پیژندل او دماغي فشار دی چې د شکرې یا شوګر د ناروغۍ لګېدو سبب جوړیږي. ډاکټر تنویر احمد زیاته کړه بدن کې کمزوري راتلل، بیا بیا لوګه او تند لګېدل د شوګر د ناروغۍ علامات کېدای شي.
شوګر هم هغه بیماریانو کې راځي هغه بیا ختمېدی نشي، هغه صرف تاسو کنټرول کولای شئ. پہلا یو چې کوم دی هغه ټایپ 1 ډایبټیز دی، دا اسپیشلی په ینګ کسانو کې لکه مثال 14 سال نه والا تر 25 سال پورې پورا عمر دی انسولین صرف لګی د دې بل سه علاج شتنه. دویم راغو ټایپ 2 ډایبټیز، هغه خلک چې وزن زیات وي، دا چې کوم شوګر دی زمون پاپولیشن کې ډیر کامن دی، نو دا مونږ بیا په دوایانو او نور هغه سره واک ایکسرسایز سره مونږ کنټرول کوو. دریم کې سم جیسټیشنل ډایبټیز او دا ډیورینګ چکم پریگننسی ٹرم دے اگے کے دا اکثر اوشی پراپر خیال اون ساتھ لیشی دا شوگر لیول پوسٹ برتھ چکم دے نو آگا ڈیر چانسز بھی.
دا ڈاکٹر تنویر احمد پوینا شوگر ناروغی د ناری نو پر تلا دا خزو لپارا زیات خطرناک کی دیشی زکه چې د ماشومانو د زیګون پر محل زینی میان دی دا شوگر د ناروغی خکار کیگی، باید چې پر وخت یې طبی معاینه وشی چې زنانا او راتلونکي ماشوم یې لا شکرې ناروغی بچ وساتل شي.
کوم خزو ته شوګر وی نو هغه ته پرگننسی کې ډېرې ایشو راځي، هغه کنسیف کولو کې هغه ته ډېرې مسلې راتلی شي. بل دا چې هغه کله پرگننسی کې وی برت ورکې نو هغه ماشوم تم ډېر ایشوز کې شي چې ویل مایکروسومیک بیبی شو. نن سبا زموږ پاپولیشن کې فیمیل پاپولیشن کې یو ڈیزیز دی پی سی او ایس ورته وی پولی سیسټک اوویرین سنډروم، هغه ډېر کامن دی ینګ فیمیل پیشنټس کې. هغه کې هورمونل امبیلنس وی ود اوبیسیټی او پی سی اوز په خزو کې هسه هم ډپریشن او مینټل هیلت ډس آرڈرز چې کوم دي هغه ډېر کامن دي. نو بیا چې کله دې ته ډایبټیز وشي او هغه یو لایف لانګ بیماری هم ده، نو دې سره د دې مینټل هیلت ډس آرڈرز انکریز شي چانسز چې هغه موته کېدای شي ذهني بیماری او ذهني تناو شکار شي.
نړیوال ذیابیطیس فیډریشن په 2023 کال کې د نومبر په 14مه د شوګر یا شکرې ناروغي په اړه خپور کړی راپور کې وایي پاکستان کې د شکرې ناروغي په چټکۍ سره خپریږي او دا مهال چې په نړۍ کې شاوخوا 350 کروڑه او یا لکه خلک د شکرې د ناروغۍ ښکار دي. په دغه کې تقریبا 3 کروڑه 1.5 لکه خلک پاکستان کې ناروغ دي او دا شمیره په تیزی سره مخ پر وړاندې روانه ده. د پوهانو په وینا د مناسب پوهاوی او مخنیوي د تدابیرو نه اخستو په صورت کې راتلونکي وخت کې د شوګر یا شکرې د ناروغۍ نور زیاتې دو خطر دی. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د خبرونې نیمای ته را رسیدلی اوریدونکو د خبرونو لنډیز به درته وړاندې کوو، خو له هغه وروسته هم د افغانستان او سیمې په اړه یو شمیر رپورټونه او شننې درته وړاندې کوو. په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ نیمې بجې سوي دي. اوس مو د خبرونو لنډیز ته پام راړو.
¶¶
د پاکستان سپریم کورټ د ټولو ججانو غونډه تر سره سوي، خو په اساسي قانون کې د راوړل سوي اوشتم بدلون په اړه هیڅ باس نه دی سوي. د نومبر پر 14مه د سپریم کورټ پر ویبپاڼه په خبر سوي خبر پاڼه کې واضح دومره راغلي چې په دې غونډه کې د سپریم کورټ اصولونه 2025 په یو خوله تازه سوي او منظور سوي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د دې تازه سوي اصولو هدف د خدماتو په ورکړ کې بهتري راوستل، په ارزانه او چټک توګه د انصاف ورکړه باوري کول دي. جسټس امین الدین د وفاقی آئینی عدالت د لومړی جج په توګه د خپلې دندې لوړ کړې ده. نن د نومبر پر 14مه په ایوان صدر کې د یوې دستوري پر مهال ولسمشر آصف علي زرداری له نوموړي حلف اخیستی. تر دې یوه ورځ مخکې د ولسمشر زرداری تر منظوري وروسته د قانون او انصاف وزارت جسټس امین الدین د وفاقی آئینی عدالت د چیف جسټس د جوړېدو اعلامیه خپره کړې وه. د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلع خیبر د تیرا اوسیدونکو وایي د پاکستانی پوځ د ډرون په برید کې لږ تر لږه یو لس هموګړي ټپي شوی دي. د تیرا دوه اینی شاهدانو د خپلونه خبرولو په شرط مشال رډي ته ویل چې دا برید د 13 نومبر په شپه د شلوبر په ډونګ کلی کې د وادي په مراسمو باندې شوی دي. د خیبر نظامی او پوځ لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د خیبر پښتونخوا په سوات کې لسګونه ډاکټرانو له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې دوی ته د قانون سره سمې تنخواګانې ورکړل شي. د سوات د سیدو شریف له میډیکل کالج فارغ شوی دي ډاکټرانو د نومبر پر 13مه خبري غونډې ته وویل له دوی څخه کار اخیستل کیږي خو تنخواوې نه ورکول کیږي. او د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر له پاکستان سره د اختلافاتو د حل لپاره پر مذاکراتو ټینګار کړی دی. امیر خان متقی د خبره پرون په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې د اسلامي همکاریو سازمان له مرستیال سره د لیدوکټو پر مهال کړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی ستاسو اوریدونکو سم راځو د نړیوالو ریپورتونو پر لور. د برتانیا نشریاتی ادارې بی بی سی د امریکا له ولسمشر ډونلډ ټرمپ څخه بخښنه غوښتي ده. دا لغ وروسته ده چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ او وکیلانو بی بی سی ته ویلي چې هغې ادارې د نوموړي وینا په ناسمه توګه خپره کړې ده. که څه هم ولسمشر ټرمپ له یاد ادارې څخه د هرجاني غوښتنه هم کړې وه، خو یاد ادارې په دې اړه څه نه دي ویلي. احمد چیبر نور حال کوي.
بی بی سی د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونلډ ټرمپ څخه بخښنه وغوښته چې په یوې خبرونه کې د هغه د وینا ځینې برخې سمې نه دي خبرې کړې. بی بی سی په ورته وخت کې اعلان وکړ چې د پانوراما په نوم خبرونه چې په هغه کې د ولسمشر ټرمپ د خبرې خبرې شوې دي نور نه خبروي. د ولسمشر ټرمپ وکیلانو تر دې مخکې ګواښ کړی و چې بی بی سی د بخښنه وغواړي او یو میلیارد ډالر تاوان دی ورکړي. د ټرمپ وکیلانو بی بی سی ته ویلي وو چې د لندن په وخت د جمعې د شپې تر 10 بجو باید ځواب ورکړي. د دې قضیې په تړاو د بی بی سی عمومي مشر ټیم دیوی او د خبرو د برخې مشر دیبرا ټرانس استعفا ورکړې دي. د بی بی سی وویاند وویل چې د دې شبکې وکیلانو د ټرمپ د وکیلانو لیک ته چې د یکشنبه په ورځ ترلاسه کړی دی رسمي ځواب استولی دی. بل لور ته د بی بی سی د مشر سمیت شا په وینا راغلی دي چې نوموړي د پنجشنبه په ورځ سپینې ماڼۍ ته بیل لیک استولی چې په هغه کې د ټرمپ د 2020 کال د جنوري د 16مې د وینا د سمون له امله بخښنه غوښتې ده. همدا وینا په پانوراما خبرونه کې خبره شوې وه. بی بی سی وویل چې دوی نه غواړي چې د ټرمپ مستند جوړ کړی فلم بیا خپور کړي. د بی بی سی مشر زیاته کړه چې دوی د ولسمشر ټرمپ د وینا د ایډیټ له امله پښیمانه دي، خو دا ردوي چې د هغه د بدنامۍ په نیت یې داسې کار کړی دی. د ټرمپ د 2020 کال د جنوري د 16مې نیټې په وینا کې دی وایي موږ د کانګرس ودانۍ ته ځو او موږ په خپل زړور سناتوران د کانګرس غړي او غړي وهڅو. خو څه باندې 50 دقیقې وروسته یې ویلي وو چې موږ مبارزه کوو، موږ سخت مبارزه کوو. د 2020 کال په پانوراما خبرونه کې دا دواړه جملې سره یو ځای داسې راغلي دي چې ټرمپ وایي موږ به د کانګرس ودانۍ ته ولاړ شو، زه به له تاسو سره یم، موش مبارزه کوو، موش سخت مبارزه کوو. هغه وخت د کانګرس پر ودانۍ مظاهره چانو یرغل کړی وو او د ولسمشر ټرمپ د خبري بي بي سي د 2024 کال د ولسمشي تر انتخاباتو مخکې خبرې کړې وې. په دې ډول په خبرونه کې داسې ښکارېده چې ټرمپ خپل ملاتړي تشدد ته هڅوي.
دا مشال ریډیو دا که دروانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسې.
مشال ریډیو ته وجه اوسوس بولار سو د افغانستان خوست هلته لوستي ځوانان وای چې دوی بیروزګار دي او په کار ده چې دوی ته د روزګار یا د کار بندوبست وسی. دوی وای چې که په حکومتي ادارو کې حکومت دوی ته د کار زمینه نسی برابرولای نو په کار ده چې دوی ته داسې بندوبست وکړي چې روزنیزي پروګرامونه ورته جوړ کړي چې دوی پکې روزنه ترلاسه کړي او خپل کاروبارونه پیل کړي. د چې حکومتي چارواکي دې ته سخ برګون لري د مشال اړې خبريال نجیب لالو خیل په دې اړه رپورت لري.
د خوست اوسیدونکو له اړوندو ادارو غواړي چې ځوانانو ته د خپلې ټولنې په چارو کې د فعال ګډون، د کار مناسب شرایط او هغو ځوانانو ته چې د لسانس تر کچې په هانتونی زده کړې کړي د ماسترۍ او تراغې د لوړې کچې د تحصیلاتو زمينه برابر کړي. دوی د اطلاعات او کلتور د ځایي ادارې په نوښت د مسؤلینو او یو شمېر ځوانو فعالانو په ګډه ناسته کې ټینګار وکړ چې د تفاهم او متقابل همکارۍ د پیاوړتیا لپاره دی بیا بیا ناسته راوبدل شي. د خوست یو ځوان اوسیدونکي رشید الله همدرد مشال رادیو ته وویل:
ښه خبره دا ده چې په وطن کې په ټولو کې ملي والی ته، ملي وحدت ته، د یو بل منلو ته، د یو بل زغملو ته ډېر کور په کور دی. زموږ هیله به دا وي چې ټولو ځوانانو باندې په ټولو د وطن په وګړو باندې باید په یو ډول باور وشي. د دوی ته په کاري فرصتونو پور کولو کې باید په واسطرګه وکتلی شي.
خوستی ځوانان وایي که چیرې د دوی نظرونو، غوښتنو او د سیاسي او ټولنیز ژوند اړوند مسلو په اړه د هغوی نظرونو ته پام ډیر شي نو بیا دې سره د دوی د مسؤلیت منلو احساس لا پیاوړی کیږي. یو تن ځوان فعال نقیب الله زلاند وویل:
په موږ کې که یو ځوان غوښتنه ته غوږ ونیول شي، هغه ځوان د دې احساس کې چې د وطن په دې خاوره کې زموږ خاک دی، موږ د دې ملک، د دې هیواد د ملکیت احساس کو.
خوستی فعالان ځوانانو لپاره د مسلکي برنامو پلي کېدل او پر حرفو او کسبونو د هغوی سنبالیدنه هم د دوی د ځان بسیاینې یوه ګټوره لار بولي او په دې اړه د زمینو د برابرولو غوښتنه کوي. یو بل فعال ځوان عابدالله ګران وایي:
که په دولت کې هغه چا خبره چې دومره ځای نه وي چې په دولتي اداراتو کې مسلکي ځوانان جذب شي، په دغه برخه کې دوی ته کار وشي، مسلکي ورکشاپونه دوی ته دایر شي چې په مسلکي ډول دوی ورزل شي او خپل کورنۍ ته حلال نفقه د شخصي کاروبار لارې برابر.
په ورته مهال ځایي چارواکو یو شمېر ځایي فعال ځوانانو سره په ناسته کې د ځوانانو غوښتنې پر ځای وبللې. ویل خوست پوهنتون کې د ماسترۍ پروګرامونه په ډېرې دودي دوی له بهر میشتو افغان پانګوالو هم غوښتل چې راشي او په خپل وطن کې پانګونه وکړي. خوست والی مولوی عبدالله مختار ګډونوالو ته وویل:
دغه صنعتي پارک د رغونې په خاطر دغه دوه اقدام وکړو چې یو به برېښنا ورته برابر کړو، بلې خانه هغه د وزارت له خانه د سړک جوړونې او د یالو جوړونې پروژه ورته روانه ده. نو په لتاسو غوښتنه ده چې دغه ورسونو سرمایدارانو ته دا دعوت ورکړي چې د خدای په لحاظ تاسو په دوبۍ او جزیرۃ العرب او اروپا کې خپل سرمایه استعمالوي، راشي دا سرمایه په خپل هیواد او خپل ملت کې مصرف کوي، دلته سرمایه گذاري وکړي چې خپل هیوادوالو ته کار پیدا شي.
یاد دیوی کتون که په اوس وخت کې افغان ځوانانو لپاره د با کیفیت او عصري زده کړو امکانات، دوی ته د تخنیکی او مسلکي مهارتونو د حاصلولو د اسانتیا برابرول، د کاري فرصتونو ایجاد، د دوی د وړو کاروبارونو او هغوی لپاره د لازم مهارتونو د ترلاسه کولو څخه ملاتړ، د اقتصادي ځواکمنتیا لپاره آنلاین زده کړې، اروایي ملاتړ او ټولنیزو فعالیتونو کې فعال ګډون د ځوانانو له مهمو غوښتنو بولي.
دا مشال ریډیو ده.
د بجول شخوا درې کلی اوسیدونکي لا هم خپل کورونو ته ستنسوي نه دي، خو د نورو کلیو خلک چې شمیریا اته څلويشت رسیږي خپل سیمو ته بیرته تللي دي. دغه بیرته ستنسوي خلک تر اوسه د حکومت له لوري هیڅ مالی مرستې نه دي ترلاسه کړي، خو د حکومتي چارواکو په وینا په راتلونکو لنډو ورځو کې به ورسره مرستې پیل شي. نور تفصیل شانواز ترک ځای راکوي.
د باجوړ بې کور شو کې ګڼ خلک خپل کورونه ته واپس تني. د نومبر په یو لسمه هم ډیپټی کمشنر باجوړ یو اعلامیه کې د ناوګي شاخانی کلی د وسلوالو نه د صفا ګرځېدو په بنیاد دغه کلی خلکو ته د واپس تک اجازه ورکړي. دغه انتظامی افسر لیکلی: عسکري ځواکونو د وسلوالو ضد کامیاب او هدفي عملیات مکمل کړي. د باجوړ د عوامي نشته ګون ترجمان عبید سالارزه مشال رډیو ته وای هغلت صفا ګرځیدل کلیو کې وسهم وسلوال خپل عملیات کوي
بس دغه سید جرګو په تروبانی غیر ایستلی او هم دغه جرګو په تروبانی غبر ته او ته ویل شو چې تاسو د علاقې کلیر دي دغه کلو کې وسم کاروایان هم کیږي دغه خل دغه کلو کې وسلوال هم خار کیږي کله کې یو جمعه کې کله بل جمعه کې وندار مامون د علاقې مخکې نه کلیر شوی خو بیا به کله کله خار کیږي او هغه ته دا کانه معنی چې کومه ده د پی آر سی اس او پلس زمونږ څو ورځې لورنې درې څلور ورځې پورې پنځه ورځې پورې زمونږ ځلي خدای خدمتګار تنظیم او الخدمت تنظیم دلته لوکل چې کوم دي دا غدي دا یا شخصیات دي یا تنظیمونه دي پلاهي تنظیمونه هغه دي ته کانه ورکوله او بیا دا غدروسته پی آر سی اس دوی ته کانه ورکوله صوبایي حکومت هغه نظر ونکو
د 29 جولای راځي د واړه او لوی ماموندو او بیا د ناوګي تحصیلونو د 500 د زیاتو کلو خلک به کور شي د سرکاري او غیر سرکاري شمیرو تر مخه د به کور شي او شمیره د 100,000 زیاته و خو د شاوخوا یوې نیمه میاشتې عسکري عملیات ورستو ځین کلو خلکو ته د واپسی اجازه ملو شو نو دا وخبه څومره کلی پاتې وي او د به کور شي خدمتونه څوک کوي مشاد رډیو ته د انیت کلی بازار د تاجرانو مشر عمران ماهر اول خپل باجوړی خدمت کوي او دا ځکه چې حکومتي ادارو خو څو ورځې خوراک ورکړي خو هغه اوس نه ورکوي
او لره باندې کوثر غړو شاګي جنت شاه د لاقي چې کوم دي کنه دا وسم د کلو نه بهر دي اکثر د خلکو سره دی ردی زی بزی په ځینو کې خلک ډیر زیات په مشکلاتو کې دي او کوم چې نږدې سکولونه دي په سکولونو کې خلک ډیر دي کمپونه نشته خو څه سکولونه دي چې هغه ته خالی کړي دي پاکي خلک ډیر دي که کلاسونه کې خستلې کیږي نو کلاسونه ځان لوي چې خستلې کیږي او دوی ته ځان لوي چې مختص کړي ډیر په سکولونو کې دي د حکومت د سایډ نه لا تر دې دمو پورې هیڅ قسمه تعاون او مدد دغه سره نه شوی زموږ د څومره کاروباري دکانداران دي بازارین دي هر سړی ټول باجوړل خپل وسکي خلک لګي د متاثرین څخه خپل هلپ کوي
د باجوړ د بیکور شو یو سروي هم شو چې ګینه د دوی سره د ريجستریشن ورستو مالی مرسته وشي نو دا مرسته به کله شروع کیږي د باجوړ د پاره د صوبای حکومت د ګمارل شوی ترقیاتی کارونو چیرمن او د اسمبلی غړي ډاکټر حمید رحمان وای لاندو ورځ کې به دغه مرسته شروع شي
او د سپلس شوی دی په حقیقت کې مغه ویلج سیکریټریز زمونږ آل ډیټا غیستی دا او په دې ټیم کې خو ما خلل چې لګ ډیر خلک پاتې دي د کلی داسې دي چې پاره کې به اوس هم باري خلک نورا زیاتره علاقه چې نو کلیر شوی دا او دا لپاره به مونږ ان شاء الله پورا حل ځلې کو چې دغه خلک په هر لحاظ سره کمپنسیټ شي او غي د پاره مونږه وزیر اعلی صاحب ته پرونم ریکوست کړل دی هغه ول چې کله د کابینې میټینګ وشي او بیا کوم ستاسو ریکوایرمنټ د باجوړ ان شاء الله غو پوره کو
عمران ماهر ول د عسکري عملیاتو نه پس هغه ته د غټو ترڅنګ د کلو واړه بازار ګوټ هم خلاص شي البته د هغه کلو کوم کې چې خلک نه دی واپس شي بازارونه یې باندې شانواز ترکزه مشال ریډیو په خبر
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ فیسبوک ټوئیټر انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې ل تازه حالاتو او روانو چارو خبروي زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم
مشال ریډیو ته خوږی اس د بلوچستان حکومت یو ځل بیا د صوبې په بیلابیل برخو کې د موبایل انټرنیټ ډیټا او د پنجاب پر لور د سورلیو بسونه درولې دي د دې پریکړې له عمله نه یوازې زده کوونکي او ترانسپورټران له ستونزو سره مخامخ شوي دي بلکې تاجران او کاروباري کسان هم اغیزمن شوي دي خو حکومت ویلي دي چې د ترهګرو ډلو لخوا په صوبې کې د ترهګرۍ د فعالیتونو لپاره د انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو کارونه پیل شوی ده چې لوجي د دوی په وینا د ګام پورته کړی دي تفصیل ایوب ترین په دې رپورت کې راکړي
د بلوچستان حکومت د صوبې په زیاتره برخو کې د موبایل انټرنیټ ډیټا د نومبر د 12 نیټ څخه بیا تر 14 نیټ پورې او دا ډول د 14 نومبر پورې د کوټ څخه د پنجاب ترمنځ تګ راتګ کوونکي سوارلي او ادي موټرانو پر تګ راتګ بندیز لګولې دي چې لامله زیاتره ترانسپورټران، تاجران او زده کوونکي تر اغیز لاندې راغلي دي. په دې اړه د بلوچستان د ترانسپورټ مشر اجی عبدالوحید کاکړ و مشال ریډو ته وویل چې د حکومت د دې عمل څخه نه یوازې عادي مسافران تر اغیز لاندې راځي، بلکې د هوایي جازو په کرایه کې هم زیاتوالی راغلی دی.
حکومت لخوا دا پلا بیا د 12 تاریخ ستر 14 تاریخ پورې پر مکمل د سواری پر بسانو باندې په بلوچستان کې پابندي لګولې ده. د دې سره سره د عوام تکلیف باندې د بلزموش کم د ورځې په ډیلی ویجز باندې زموش سره کم لیبر لګیا دی، د لیس کم عملز مو سره لګیا ده، دا غو سکم د کور ژوند زندگی ترتیبات دي، دا ټول سدي د دوی د ورځې د خبر په ډیلی ویجز باندې دوی کورونه ساتي. حکومت بار بار دا ترانسپورت سدي دا پابندي پر ولګي، جبکې سکیورټي فراهم کرنا دا ګرد د حکومت ذمہ داری ده.
دا ډول د کوچ د تجارت د اتحادیې مرستیال مشر اجی اختر کاکړ وایي چې په صوبه کې د انټرنیټ د بندش له وجې هغه ځوانانو زده کوونکي زیات اغیزمن کیږي څوک چې د بارنۍ هیوادو سره د انلاین د لارې کاروبار یا زده کړې کوي.
دا د ګرد بلوچستان د عوامو ډیر سخت نقصان وسو، او بل د تعلیمي ادارو چې د باندې خلک دي دا غو نقصان دي، کم بچان چې سکولونه وایي او کم چې زموږ خلګه د صوبې سره د باندې دي په نور صوبو کې دي یا په نور ملکو کې دي، او کم کاروباري حضرات چې دي هغه د ډیر ستون سره مخامخ دي، د و سنه د کلو کلو سره د ډیر ستون سره مخامخ دي، زموږ تجارت ته ډیر لوی نقصان رسیدلی دي.
په دې ترڅ کې چې مقاله د لورلای دی ویز د کوونکی بی بی سارا څخه د انټرنیټ د بندولو د نقصان په اړه وپوښتل، نو هغه په جواب کې څه داسې راته وویل:
د انټرنیټ کم بندیز د پټانې باندې ډیر اثرات لري. ګوره سي انټرنیټ بند سي زموږ پریزنټیشن اسائنمنٹ مطلب داسې سیده دا و درېږي، معلومات سمج لاسرسي نه سپیدا کولای. موږ سي د خپل دوستانو کم گروپ دغه دی میو بس معلومات نه شیر کولای، موږ استادان سي دي هغه موږ سره معلومات نه شیر کول، دا ډېر غټ تاوان
سي. او وي بل از د کوونکی زاریل خان خلجی زیاته کړه چې د انټرنیټ د بندش لامل د دوی کلاسونه او زده کړې ډېر اغیزمن سي دي.
ویل دا نن سبا خو ګرد پړای په انټرنیټ باندې کیږي، چیټ جی پی ټی، یوټیوب، د دې سره ګرد مش پړای کو د انټرنیټ چې کم ټیم سبن سمج ډېر پریشان نې مش خپل اسائنمنټس نه سو جمع کوي، مش کالج ته نه صورت لای، یونیورسيټي ته نه صورت لای، ول چې مش ته په گروپ کې وال ملاوي چې تی راسي کته نه راځي، مطلب ډېر شنه کوي مش سره چې دا انټرنیټ بند کړی دی.
دا ډول سمرین بی بی زیاته کړه
انټرنیټ بند شي دا غل وږي مش سبقان شو لای، دا غل وږي مش خپل یو ضروري کار نه شو کولای، یعنی مش دلته بخي دلته مسافر یو دلته اصل کې اوسم چې انټرنیټ بند شي مش د خپل کور والا سره حال نه شو کولای، مش ته بخي زیاتی مسید.
انټرنیټ یا موبایل ډیټا د بندش نقصانات په اړه مشکله د بلوچستان د اطلاعاتو د ټکنالوژي او انجینرینګ پونتون د انجینرینګ د څانګې د مشر ډاکټر پروفیسر سید مندوخیل څخه وپوښتل، نو هغه راته وویل چې په اوس وخت کې انټرنیټ او تعلیم د یو بل سره لازم دي.
زه به دا درته وایم، تعلیم په موجوده وخت کې له انټرنیټ بغیر هیڅ ممکن نه دی. انټرنیټ او تعلیم دا لازم او ملزوم دي. که هغه بیا له سکول لیول ځای راواخې تر یونیورسيټي تر لیول پورې، موږ په تعلیمي نظام کې، بلکې د ټولې دنیا په تعلیمي نظام کې، د انټرنیټ ډېر اهم رول لري. په خاص توګه زه درته وایم چې سټوډنټس څنګه ځینې متات کم طالب علمان دي، دا څنګه ځینې متاثره کاږي چې ډېټا بند شي، د ټیچر او د سټوډنټ په منځ کې کم کمیونیکیشن دی، دا ترو انټرنیټ دی، چې هغه بیا واتس اپ سی یا بل طریقې کار سی سپاغه باندې دوی ته کمیونیکیټ کوي، اناونسمنت سم ته هغه ترو ته کمیونیکیټ کوي، خپل لیکچر نوټس هم د هغه ترو له دوی سره و دوی ته ور کوي.
بل په لوت د انټرنیټ د لاري د کاروباري زده کړو یو لستونکي وسیب الله راته وویل چې د موبایل ډیټا د بندش څخه هغه ځوانان زیاتره اغیز لاندې راغلي دي څوک چې د انلاین کاروبار د لاري د بارني هغو څخه پاکستان ته ګټه راوړي.
مو سټوډنټ خلک یو، موږ لپاره د نت بندیدو لپاره دونه غټه مسله ده چې موږ سټډي بالکل ډیسټرب سي. دا د یو ورځ خبر نه، د دوو ورځ نه، دا چې دی په کوټه کې د په دوم دریم ورځ بعد چې دی نت بند سي. دا هغه خلک چې کوم آنلاین کار کوي، د پاکستان سره سرویسز د بار ورکي، د پاکستان کرنسی پورته کوي، د ډالر د بار ملک راګټي، د پاکستان ته راوړي، د داسې لپاره د ملک لپاره ډیر فائدمن شي، هغه ګرد متاثر سي.
په دې ترڅ کې یو بل ځوان محمد انور زیاته کړه،
ځوانان چې د انټرنیشنل لیول او د نیشنل لیول سکالرشپ لپاره اپلای کوي او داغه تیاریانی آنلاین کوي، نو د دې نتورک اچانک بندولو سره د دې ځوانانو کار ډیر خراب سي او ډیر په خطر کې سي، چې کم تاریخونه ډیډلاین پرکېږي او اچانک نتورک بند سي او دا اپورتونټی د دوی سمسي. دغه سي هم چې کم د بلوچستان یوت دی، دا تعلق د میډل کلاس فیملی سره اکثر لري، نو په دې وجه باندې دوی آنلاین جابس کوي او آنلاین کاروبار کوي، لکه فری لانسینګ، ډیجیټل مارکیټینګ د مختلفو پلیټ فارم سره.
بل په لته د بلوچستان پونتن د استادانو د اتحادیه مشر پروفیسور ډاکټر کلیم الله بړی سراته وویل چې د انټرنیټ د بندش له امله په زیاتره پونتنو کې د ریسرچ یا علمی پلټنو کار ډیر اغیزمن کیږي.
دوبای ګورمنټ کم کدغن لګول دي په انټرنیټ باندې، دا یقینا خاص کر د لوستونکو لپاره، د ټیچرانو لپاره، د ریسرچر لپاره ډیر تاوان دی. اوس په اکثرو یونیورسيټیانو کې په کوټه کې او شاوخوا په یخو علاقو کې د اگزام دی، فائنل اگزام دی، د سیمستر هم دی، انوال اگزام هم دی، او نو ټول نن سبا ریسرچ دی، ډیجیټل لایبریری دی، باقي دا نیټ باندې یقینا سټوډنټ ته ډیر تاوان دی، ریسرچرز ته، استادانو ته هم.
خاطر د انټرنیټ او ټولنیز رسنۍ کارونه پیل کړی ده چې له امله حکومت و دې ګامو پورته کولو ته اړ شوی دی. نوموړي د خبره د نومبر په 12 نیټه په کوټ کې د میرمنو د پونتون د زده کوونکو یا انجونو وایي دوسرې د وینا کول پر وخت کړی ده، او زیاته کړه چې په 14 اگست انټرنیټ نه وای بند کړی. نو یو پروفیسر کوټ کې د 14 ځان مرګو بریدو لپاره د کسانو تربیه کړې و.
انټرنیټ کا جو یوزج ہے نا، اٹ از ا پوزیٹیو اینڈ نیگیٹو بوتھ. اب اس کا جو نیگیٹو یوزج تھا وہ زیادہ ہو گیا تو ہمیں مجبوری کے تحت بند کرنا پڑا. ناؤ وی ہیو
د انټرنیټ استعمال ش او بد اڑخونه لري، خو په دې ورستوي کې پسبه کې په منفی توګه زیات کارول کیږي. او اوس موږ یو پلان جوړ کړی دی چې په راتلونکي 14 میاشتو کې به د سوبې ټول های سکولونه، کالجونه او پونتونونه د انټرنیټ سره وصل کړو.
تمام میں ہم فائبر کیبل بچھا کے، ہم فائبر کیبل کے ذریعے انٹرنیٹ پرووائڈ کر رہے ہیں.
بل پلو تھا دا بلوچستان کورنی چارو دا وزارت لوری ویل سی ویدی چھ دا صبح پا کلیوالو والا کائی برخ کی با دا زائی خلگو موٹران پا عادی توگا خپل چلن کولی سی.
دا مشال ریڈیو پا خپرونو کی
افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
په پېښور کې د شاتو کاروبار کوونکو وایي چې د پولي تړل کېدو لامله د دواړو غاړو د شاتو کاروبار سخت اغېزمن شوی دی. د دې په وینا هر کال 15 څخه تر 40 کانټینر پوری شات افغانستان ته وړل کېږي چې وروسته نورو هیوادونو ته وړل کېږي. بیا خو اوس د کاروبار د نشت برابر شوی دی. د شاتو د کاروبار کوونکو اتحادیه زیاتوي چې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو له امله د مچیو د شاتو د تولید او پلور کاروبار هم زیانمن شوی دی. نور تفصیل عظمت علي شاه په دې رپورت کې راکوي.
په پېښور کې د شاتو کاروبار کوونکي وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولې د بندېدو، د حکومتي پالیسو او افغان کډوالو د واپس تک سره د شاتو کاروبار اغیزمن شوی دی. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د کال 2023 په خپل شمیرو کې وایي چې په کال 2023 کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت حجم 4.5 میلیون ډالر و، کوم چې په کال 2023 کې 4.8% کم شوی دی. د شاتو د کاروبار کوونکو په وینا د کال 2015 شپاړسم پورې به په ملک کې 900 کنټینر سیوا شات پیدا کېده چې په زیات تر افغانستان ته لېږدل کېده. خو د افغان کډوالو د تګ وروسته د غشمیرا 1.5 کنټینر ته راټیټه شوې ده. د شاتو د کاروبار کوونکو د اتحادیې مشر شیر زمان خان ممند مشال رډیو ته وویل چې هر کال د پېښور نه افغانستان ته د 15 تر 40 کنټینر پورې شات لېږدل کېده، کوم چې اوس بند شوی دی. د نوموړي په وینا چې اوس د هند شاتونه د افغانستان منډو ته رسیدلي چې لوجې د پاکستان کاروباریان د خپل کاروبار په اړه اندېښمن دي.
په 1971 کې په دغه وخت کې د پاکستان خپل شات نو او پاکستان به د بهر ملکونو نه شاتونه خپل ملک ته راغوښتل. خو څو کاله پس مچو والا خلک زمبردار چې کوم بی کیپر چې کوم دې خلکو د شاتو پیداوار دومره ډیر کو چې هغه نه رسو بیا مونږه د پاکستان نه د شاتو صادرات شروع کړل. او په هغه کې اولنې ملک چې کوم ملک تمنګ ول ورکړي نو هغه د سعودي عربستان او سعودي عربو. داغی نرستو بیا دوبئی شو قطر شو کویت شو خلیج ملکونه ډیر ټول شو غټ شاتونه چې کوم پیدا کیږي نو غبیر او پلو سده یا د شوتل شات دی شوتل د ګل دی د مالټی د ګل دی نو په هغه کې بیا مونږ سره د پلو سی شات دومره زیات شو چې هغه بیا دلته مونږ افغانستان ته ایکسپورت شروع شو او په کلیزه ډول کزوه منو د دې پیداوار په هر کال مختلفی کله کم کیږي کله زیات کیږي خو 15000 یا 10000 کینونه چې په یو کین کې 50 کیلو یا 70 کیلو وزن راځي دا به کلیزه افغانستان ته لیګل کېدل د افغانستان سد مچو ولا بوونو هغه به د بیري د شاتو د سیزن د پاره دلته مچي راوړي اوس هم هغه خپل فارمونه راوړي دي هغه وخت کې حالات صحیح هغه فارمونه دلته پاکستان ته راوړي دي اوس لارې بند دي اوس هغه خپل مچي افغانستان ته نشي وړلې خو افغانستان ته مونږه زیاتره شات چې زمونږ مارکیټونو نزی نو هغه د پلوسی شات زی او د افغانستان نه بیا لګ ډیر د شینشوبی شات یا د موریزی یا د کشمالی شات چې کوم دی ریحان چې ورته وي هغه شات لګ ډیر پاکستان ته امپورټ کیږي
روان کال د اکتوبر په 11 د پاکستان د بلوچستان او خیبر پختونخوا له پولو سره نږدې د پاکستان ژواکونو او د افغان طالبانو ترمنځ سختې ختې شوې دي چې پکې د دوانو خواو د مرګ جوبلې راپورونه ورکړل شوې دي د سرحدین خط وروستو د چمن او تورخم په ګډون ټولې پولي د اکتوبر په 12 تړل شوې چې لا هم بند دي د پولي د بندیدو له امله د سوداګرۍ ټول فعالیتونه درېدلې دي د اتحادیې په وینا چې پاکستان کې تقریبا 14,00,000 خلک د شاتو د کاروبار سره تړلې چې پکې 80% افغان کډوال وو په کال 2023 کې د پاکستان حکومت د ملک نه د غیر قانوني او اوس اسناد لرونکو افغان کډوال د وستلو لړۍ پیل کړې چې لا هم روانه ده چې ورسره د شاتو په کاروبار هم بدغیس پریوتې دي عبدالکبیر خان افغان کډوال دی او د شاتو خپل درې فارمونه لري مشال رډیو ته ویل چې باید حکومت دې افغان کاروباریانو ترڅنګ د نور هیوادونو کاروباریانو ته د 15 کالو لپاره ویزې ورکړي
دا خلک وزرید نه چبیر ته واپس زی دا مچي خرسي دا کاروبار پری دی نو دل دغه خلک چری دی ور سره د دوی سره دونه تجربه نشته لکه دغه افغان ماجرینو سره چې دا او دا کار لکه دغه په وس کې دی دا زنګلونو کې اوسېدل دا ګرځېدل دغه ترتیب چې دی د عبدمنګه پاکستانی ورونه چدي نو هغه خو کوي شي ولې نشي کولای خو پاغه پیمانه نشي کولای کنه الته وزیر اخلي ویزو کې شپک میشته ټیم شپک میشته کې صدرې زلي سلور زلي خامه خاطه افغانستان د ټول وخت په دی کې تیریږي دغه مشکلات د ویزو دی ورته او په مچي چي دي دغه خلک چې کوم مچي خرسي دلته اوس فلال چې نه پری دي خامخا ته بن مچي به خرسي چې مچي خرسي کی دلته په خلکو باندې دلته خرسي دا خلک نشي ساتل نو چې نه ساتل کیږي هغه دلته دام نقصان دي خدسه سړی باندې خرس کی چې هغه بیر ته واپس سل پیټي یو نیم سل کېده نشي ته هغه بیر ته واپس 50 کیږي یعنی تلف ورکې مچي پکې ختميږي
د پاکستان یو سړنيز ادارې ډیولپمنټ انسټنٹ لیب د کال 2023 د اکتوبر د میاش په خپل سړنيز راپور کې وایي چې افغان کډوالو په تیر دیر شکاله کې پاکستان کې د 15 ارب روپو پورې کاروبار کړی راپور زیاتوي چې پاکستان کې میشت افغان کډوالو کې 0.5% کډوال واړه او غټ کاروبارونه کوي نېشنل اګریکلچر ریسرچ سنټر د کال 2023 په خپل یو راپور کې ویلو چې د موسمیاتي بدلونونو به وخت بارانونو د ګرمۍ سیواوالي لوجې د شاتو د مچو ځینې قسمونه ختمېدو سره مخ دي د اګریکلچر ریسرچ انسټیټیوټ د یو راپور تر مخه د شات په مچونه یوازې شات نه بلکې سریش رایل جیل او د ویکس به شمول نور کیمیکلز هم اغستی شي خو لبه د مرغه په پاکستان کې هغه ټکنالوژي نشته په پیښور کې د شاتو کاروبار کوونکو ارشاد حسین وای چې د افغان کډوالو د واپس تګ ورته کاروبار کول مشکل کړی دي
اوس کدی مونږ نه لاړ شي نو 80% زمونږ د روزګار ته نقصان دی او زموږ زراعت ته نقصان دی ځکه چې زموږ د دې مچو د روزګار نه چې کوم دی د زراعت ته ډیر سلنه پیداوار کې اضافه ودی مچو سره کې دا نشدا مچو والا زموږ نه لاړ شي نو دا بیا کمې راځي په پیداوار کې په ایکسپورت کې زموږ په دنیا کې 2.5% زموږ ایکسپورت په دنیا کې فیصدی ده زموږ نو هغه به زموږ ډیر کم شي په لو خلکو لټ ټریننګونه ورکول پکاري اول خو زموږ حکومت خپل کارونه باندې خپويږي خو زموږ ته دا درخواست دی چې زموږ د زراعت لپاره او زموږ د روزګار لپاره چې کم دی نو د دې دلته د ایکسپورت خلکو پاتې کېدل ډیر ضروری دي چې هغه د خلکو ته ټریننګونه ورکړي د خلکو په بدل کې د خلکو ټرین کړي
د خیبر پختونخوا د شاتو کاروبار کوونکو وایي چې د پولي بندې دوه سره شات په ګودامونو کې بند پراته دي او د صادراتو د کموالي لامل نرخونه هم راټیټ شوي دي د دوی په وینا ک سرحدي لارې بیرته خلاصې نشوي د شاتو کاروبار به دوانو لورتا تاوان ورسوي. عصمت علی شاہ، مشال ریڈیو، پیخبر.
مشال ریڈیو د خبرونو او کره معلوماتو باوری سرچینه.